نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجیدی د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کو په دې سات کې د ازادي په سبو کې پروګرام لرو چې په تو شی بو کې به احمد شی بر وړاندې کړی. خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو سرمشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت د افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړیو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتو د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکې ارزونې په رڼا کې په منظم او همغږې ډول د نړیوال مشارکت زیاتوالی ښودل شوی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سرمشي د ځانګړي استازي فریدون سینیرلی اوغلو لخوا ترسره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی و له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د ښاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هر کلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او آزادی بعد نوې سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپه ته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنیدونکو ته ګمارل شوی کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخم او 33 د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیره 255 تنو ته رسیږي. د دوی لخوا اړینې مرستې شوې خو نور جزئیات ندی ورکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې ټي ټي پي نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وستوالو ډلو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په انسټاګرام کې ویل شوی چې په اووین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پټیلې چې په وروستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدی په اکسپانا یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وزړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. محمد قبادلو چې تیر کال په ایران کې د اعتراضونو په محل د ایران د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژل کېدو تورن شوی و د تیرې سه شنبه په ورځ اعدام شو.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما د جنوري په 22مه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په نوم درې میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې د ښځو د حقوقو نقص، له پاکستانه افغانستان ته لستنو شوی افغان کډوالو سره چلند، د جمهوري نظام لغړیو سره د طالبانو چلند، د رسنیو د غړیو او د بشري حقوقو د مدافعانو خپل سری نیونی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړې او اعمال، بدنی سزاوی او عدلی اجرات هغه موارد دی چې یوناما له تیر اکتوبر څخه نیولې تر دسمبر پورې موده کې په افغانستان کې ورته څیر شوې ده. د راپور لمخي لشزو سره د دې لپاره سخت چلن شوی دی چې دوی نارینه نه دي، یعنی د جنسیت لمخي شزي له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی دی. یوناما یو لړ موارد ته اشاره کړې ده چې ځینې ممکن له افغانستان د متخصصو شزو د وتلو سبب شي یا د کندو د کار د مخنیوي باعث شي. مثلا په راپور کې لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه درې روغتیایي کارکونکي په دې تور بندې شوي چې کار ته محرم ورسره نه و په مخه کړی. د دسمبر په لومړیو کې په بلخ کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو روغتیایي مرکز یو ښځینه کارکونکي ته توصیه وکړه چې میړه وکړي کنه وظیفه به له لاسه ورکړي. د دسمبر په دوهمه په پکتیا کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغو ښځو مخه ونیوله چې ډاکټرانو ته تللې او علت یې د محرم نه موجودیت. د اکتوبر په 22مه په ننګرهار کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یوناما په وینا څلور سوه ښځې د جانغوزو د پروسس په یوې فابریکې کې له کاره منع کړې. د نومبر په 22مه بیا په بلخ کې د برق فابریکې 200 کارکونکي له کاره وایستلې. یوناما په خپل راپور کې اعتراض اندا جمله لیکلې ده چې داسې چلند تر اوسه له هیڅ نارینه سره نه دی شوی. د یوناما په راپور کې د طالبانو د هڅې سیل شوې دي چې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو لاسنیوي په نه امکاناتو لاسنیوي په نه امکاناتو کړي. د یوناما په راپور کې د هغو شزینه فعالانو خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعانو یادونه هم شوې ده چې د راپور د درې میاشتنې مودې په وخت نیول شوی یا له بنده خوشي شوې دي. دلته په دې بحث کې همدا مسله چېرو چې د یوناما درې میاشتنې راپور څرنګه و څه شان پکې ذکر شوی دی او څنګه د جنو سرغړاونو مخنیوي کېدای شي. د بحث لپاره شکریا بارکزی د سیاسي چارو کتونکو او د بشري حقوقو فعال محمد ابو الاحرار رامیسپور را سره دی د دوی هرکلی کوم. لمړی که له اغلی بارکزی واورو، څه فکر کوي چې د یوناما دغه راپور چې تاسو لوسته دی تاسو اول دا راتوي چې تاسو څنګه ارزوي؟
مننه په سلامونو مو لمانځه. د یوناما راپور پس لړیر زنده دا راپور وته تبي خبره ده چې په دې راپور کې ډیر ستر نیمګړتیاوي شته. د افغانستان هغه واقعیتونه شته واقعیتونه چې افغان میرمنې د یو ګواښ پس تیر یعنی ورسره ژوند کوي چلند کوي او وینې په کې ډیر کم او محدود ذکر شوی دی. هیرم نشي چې دا راپور تقریبا پس له څه کم دوه نیم کال نه خپور شو، ځکه چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخصوصا د ښځو په وړاندې تر اوسه پورې هم ادامه لري. سربیره پر دې چې د یوناما دفاتر په ټول افغانستان کې فعال نه دی او دوی نشي کولای چې ټول معلومات د هر د افغانستان ګوټ ګوټ نه ترلاسه کی. حتی یوناما دفترو ته تک هم خپله د خزو لخوا څخه او فامیلون د خوا څخه یو ګواښ دوی ته بلل کیږي د طالبانو له طرف نه. نو دا ټول شیان د دې باعث کیږي چې دغه راپور کې زښت ډیرې نیمګړتیاوې موجود وي. خو سربیره پر دې هم دغه محدود راپور هم یا ابتدایي راپور هم کولای شي چې ډیر هغه واقعیتونه ښکاره کړي چې طالبانو سیاست د خزو په وړاندې باندې ده. متاسفانه په دې ریپورت کې کڅه هم د دوه توکمیزو نوم اخیستل شوی چې د طالبانو په چلند تاجک او هزاره خزو سره دی. خو زما په اند د طالبانو پالیسی او سیاست په عموم ډول باندې د افغانستان میرمنو سره خزو سره جنکیو سره یو شانت دی.
د با سبب یې هم را شو چې نور موارد هم د دې راپور را واخلو. البته یو یادونه وکم چې په دې بحث کې تر اوسه پورې شاغله رامیسپور به د خبرونې په دوه هم نیمه کې را سره یو ځای شي او په دې بحث کې خوانی ډیپلومات غوث جانباز هم را سره دی. جانباز صاحب، ستاسو په باور تاسو د یوناما راپور څنګه ارزوي؟
مننه، سلام تاسو ته اغلی شکریا بارکزی ته او ټولو لیدونکو ته. ټولیزه توګه بله شکه چې ارزونې خوښي دي، کومه څرګندونې چې شوې دي، کوم تحلیل چې شوی دی، کوم نتیجه ګیری چې شوې ده، بالکل صحیح ده. کېدای شي چې حالات به لا نور هم بد اوسېږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو هغه کوم منصوبین او کارمندان چې دي هغه خپله په افغانستان کې ډېر لوی ګواښو سره مخامخ دي. هغوی نشي کولی چې د افغانستان مخصوصا پښتون میشتو منطقو ته لاړ شي او هلته وضعیت وګوري چې څه حال دی. او دا چې مثلا په دې راپور کې د ځینو قانونو مشخص نمونه اخیستل کېږي، زما په نظر دا منصفانه کار نه دی، ځکه چې اصلا او عمدتا د فشار لاندې پښتون میشتې منطقې دي، پښتون میشتې مېرمنې.
البته جانبا صاحب وبخښئ، د پښتنو د سیمو یادونې هم کړې ده، د یوناما راپور زما مخې ته پروت دی. فرضاً په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه چې په پکتیا کې مېرمنې له کاره ایستلې دي، او البته هغه هزاره او د تاجکو یادونې د یوه راپور په ارتباط کړې ده، په کل کې داسې خبره نه ده کړې. مهرباني.
درست دی، یعنی په ټولي زتو غز به سره مخالفت نه لرم، یعنی زه هر کله کوم د دې د دې ارزونی په مجموع کې د راپور، خو زه غواړم دا اضافه کوم چې وضعیت د دې نه هم بدتر دی، ځکه چې دا خو جواته ده چې لری پرتو میستو ته ځایونو ته د پښتون میشتو مخصوصا ولایاتو منطقو سیمو ته خو لاسرسی نشته. طالبان هغه ځایو کې نه خبر اعلان پرېږدي، بیا هم نه د ملل متحد کارمندان پرېږدي. دې دپاره زه وایم چې دغه راپور کېدی شي چې مکمل هم نه اوسېږي، ټول افغانستان یې په خپل احتوا نه وکړي. په دې ترتیب اوس دا چې دا به څه تاثیر ولري، کومې نتیجې ګیري به وکړي طالبان، زما په دې باندې هیڅ کوم دې ته کومه امیدواري نشته ده. طالبان په هماغه خپل کاذب غرور سپاره دي، او دا به وایي چې هغوی شرعي برخورد کوي د ښځو سره، هغوی ته شرعي حقوق ورکوي په داسې حال کې چې حقایق بالکل برعکس دي. نه یوازې دا چې دوی نجونې مکتبو ته نه پرېږدي، ډېر زشت ډېر خشن چلند یې را شروع کړی دی چې اصلا نه د اسلام په هغه محتوا کې دا شتون لري، نه زموږ د پښتنو د افغانانو مخصوصا، یعنی متاسفانه چې ځینې خلک دوی د پښتون فرهنګ سره پوزیشنوي چې په داسې حال کې چې دوی هیڅ اشتراکیات هیڅ نوه تعلق په پښتون فرهنګ سره نه لري. په کوم ځای د فرهنګ پښتون فرهنګ کې راغلی چې تاسو په دغه زشت او خشن او نامردانه شکل ښځو سره چلند وکړي؟ مطلب چې اوس روان کړی دی دې راپور کې. مثلا یو فقط یو ټکی، دې راپور کې راغلی دی چې یو چاته په مزار شریف کې وایي چې د لاړ شه میړه وکړه، نو وا افغانستان پټي کې د څه خبره سبزیان شنه کی، ته څنګه چې یو میرمن ته وایي چې د لاړ شه میرمن وکړه، خو میړه وکړه، خو هغه میرمن خو باید کور کې کینی منتظر شي چې څوک خواستګاری راشي، په څه ترتیب هغه لاړ شي میړه. یعنی دا هغه آخره انتها د استبداد او د جبر ده.
مننه. البته دې مسلې ته چې جنبا صاحب تاسو اشاره وکړلې چې دا به څه نتیجه ورکړي یا نه، دا به د خبرونې په ترڅ کې بیا هم له تاسو سره یاد کړو چې ولې نتیجه نه ورکوي او ولې به نتیجه ورکوي. اغلی پارکزی، دې راپور ته چې څوک ګوري، دې درې میاشتنی راپور ته، تر ډېره بیا هم موضوع همغه د نجونو او د میرمنو مسله ده. که چېرته له لوی سره څوک ګوري د بشري حقوقو په ارتباط، هغه اصلي انتقاد د نړیوال ټولنې اوس یوازې همدا مسله ده. څنګه همداسې نه ده؟ بله،
زما په اند یوازې نه موضوع د ښځو او د په افغانستان کې د جنکیو تعلیم او تحصیل مسله نه ده. په افغانستان کې متاسفانه موږ هغه ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې نه تنها د افغانستان د ښځو د حقونو بسته دی، افغان نارینه او په عموم ډول باندې د طالبانو کړنې یا رابطه یا تعامل چې دوی غواړي ملت سره یې وساتي ښکاره نه دی. صحیح ده چې دا راپور تمرکز ډېر د افغانستان د ښځو په وضعیت په وړاندې کړي، مګر دغه وضعیت نه تنها یوازې د حقوقي له لحاظه افغانستان ته زیان رسوي، د دې تر څنګ موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز، فرهنګي او کلتوري وضعیت ته هم ستر زیانونه اړولي دي. د بیلګې په ډول باندې همیشه طالبان هم دغه وایي چې کوم کړنې چې دوی کوي د اسلام دین مطابق، د شریعت او د افغانستان د فرهنګ او دود او دستور سره دی، حالانکه چې د دوی کړنې د افغانستان د خلکو د دود او دستور سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خلکو دود او دستور هم دغه دی چې خزی ته احترام او درناوی شته، خزی باندې لاس پورته کول نشته، د خزی حق خوړل نشته، خزی ته به حرمتی نشته. په اسلام کې هم هغه شی همدغه شیزونه راغلی دي، هغه کې جبر او اکراه نشته، ناحق وهل او تکول نشته، په هغه کې انساني کرامت ته احترام او درناوی شته، په هغه کې خزو باندې لاس اچول، تیری کول، او خزه یا نارینه بغیر د کوم جرم نه زندان ته کشول، د عدالت نه بغیر فیصله ور باندې کول، دا هغه شیان دي چې بالکل موجود نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو اوسنۍ وضعیت یوازې د خزو پاکله باندې چې مونږ وایو چې والله سبا مکتبونه خلاصي نو افغانستان نور ګل ګلزار دی، برعکس که تاسو چیرته د طالبانو واکمنی ته توجه وکړئ، هیڅ شی تاسو په هغه کې د یو نظام په صفت باندې هغه مسؤلیتونه نه وینئ چې دوی باید د خلکو په وړاندې باندې ادا کړي. د بیلګې په ډول باندې د امنیت ساتل، امنیت ساتل یوازې دا نه ده چې خلک د ویرې نه کوم څوکي او یا هم طالبان په لاختو په وهلو په ټکولو بندي کولو او زورولو باندې مختوی سي. امنیت هغه وضعیت ویل کیږي چې په یو ملک کې خلک د امن، د اوسایینې او د سکون او آرامش احساس ولري. نن سبا یوازنی شی چې د افغانستان خلکو نه تر بل ډیر هر څه ورنه نیول شوی دی، خلک په ویره کې ژوند کوي.
او په دې برخه کې بیا هم راپورونه دا وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خطر سره د جګړو مخه، یعنی جګړې نشته، چاودنې نشته، نو امنیت تامین دی، یعنی د نړیوال د امنیت په برخه کې راضی دي. دا چې بیا لکه څنګه چې تاسو ته شیکوي چې اصلي او اساسي امنیت څنګه دی؟ بله،
دا تاسو سره منم، ځکه جګړه والی ډله قدرت ته راغلی ده، صحیح؟ یعنی همدغه طالبان د واکمنۍ لپاره، د قدرت لپاره دی چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي، دوی جګړه کوله او نن خپل همدغه جګړه مار ډله په قدرت باندې ده. مګر د دوی تر واکمنۍ لاندې هم موږ وینو چې وژنې شته، شکنجه شته. دا چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې حضور نه لري او هغه پخوا په رقم باندې جګړه نه ده، انتحاري عملې په هغه کچه باندې ډیره زیاته نه ده، سړکونه چې کوم د طالبانو لخوا څخه بند کیدل او لارې چارې نیول کیدل خلکو باندې، هغه شیزونه نشته، ځکه چې په اوټوماتیک ډول باندې خپله طالبان هغه جګړه مال ډله نن سبا په
بلې او داخله علاج شو.
امنیت
البته په مجموع کې ما دا
وایو چې امنیت یوازې د تمویاسته
خبر دی، نه یو د امنیت تعریف ته، یو د نړۍ دلته په راپور باندې خبرې کوي، یعنی د یوناما په راپور کې هم
راپور د افغانستان وضعیت پاکل باندې دی، راپور د نړیوال اسسمنت راپور نه دی چې هغه خپل دی د افغانستان په وړاندې څه وایي. دا څه رقم امنیت دی چې خزه په سړک باندې نشیتلای؟
دا خو
د خپل کیږي موټر کې اچول کیږي، ورل کیږي، یا په جابر نکاو سره کیږي، یا دلته بیا دی
او بخښي
بغیر لدینه چې اعتراض ولري.
نه دلته خو دا خبره خو تاسو دقیقه ده، یعنی چې دا امنیت په څه مفهوم باندې امنیت، ما دا ویل مللوی سره د ملګرو ملتونو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، دوی هغه امنیت ته اشاره کوي چې چاودنې نشته او جبهه جګړه نشته، نو هغه امنیت لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
بله، هغه جګړه هم طالبان لامل وکنه،
علت خو بل شی ده، علت خو بل شی ده،
جګړه نشته. بله،
علت خو بیا
علت څه
ده؟ طبیعي خبره ده چې علت خو به یو لوی خبرتیا وروسته بحث دوام وکړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي، دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په فیسبوک کې مو هم د بحث موضوع مطرح کړی ده، او په اوریدونکو ځین اوریدونکو دا بحث صرف لایک ور کړی ده. د زاهد افغان په نوم یو اوریدونکو خپل تبصره را سره شریکه کړې ده، د لیکلي دي چې په افغانستان کې د پوینا الحمدلله د هر انسان حقونه تر بل هر وخوندې دي، حکومت ستونزې چې د زده کړو په برخه کې دي هغه حل کیدون کړي ان شاء الله تعالی. رابشم د بحث دی برخه ته چې علما په دې باندې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې مشخص قانون نشته، مثلا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاستونه په ولایتونو کې کله ناکله خپل سر عمل تر سره کوي. د ازادي رادو روانه اونۍ له هرات یو راپور درلود چې هلته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ریاست یو مسول خلکو ته فرمان ورکوي چې په سلمانیانو کې څه رقم جری کمی کی او څه رقم د سرویشتان واړکړي. لیکن بل لور ته بیا په کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وویل چې کومه اعلامیه چې په دې برخه کې خبره شوې ده هغه سم نه ده او هغه جعلي ده، یعنی خپل سری کارونه هم شته. جانباز صاحب، د یوناما دغه خبره ستاسو په باور څنګه ده؟ سي دوی وایي چې د قانون نه موجودیت، یعنی داسې یو قانون نشته چې په یغه باندې خلک عمل وکړي که هغه خشن وي او کنه وي، ستاسو نظر؟
بالکل ګوري، خو اصلا خبره دی کده چې مونږ چا سره مخامخ یو. یوناما سید خپل کار وکوي، هغه خپل هم کارمندان لري، حقوقدانان لري، هم هغه په خپل چارچوب کې کار کوي. مونږ د سره مثلا کدي شي چې موافق کوسي کو په یو برخه کې نو سی ګو خپل ملاحظه ول لو خپل زکه چې مونږ افغانان یو، کنه وطن خزموک دی او مونږ ګور ګور خبره سو شي کسي دي او دا اوس د حاکم ډله څوک ده. دې کې کدي شي چې د نوما په دې راپور کې نیمګړتیا وي سی ګر زمونږ د افغانان په نظر هغه خود یو بهر نه ګوري سید چاغيب متخصصین او سی اصل خبره هم دا را کاغله شبر شو چې موږ د سی یو ډلې سره حاکم استو چې نه لیک تر لګ دوه خصوصیت زما په نظر ډیر بارز دي. خصوصیت اول خصوصیت دا ده یا ځانګړتیا دا ده چې دوی مجهول دي. موږ اوس نه پیګو چې دا د اتو نه تر نو نه سکاسو چې دا فرمانونه لیکي دا څوک دي، دا د چا ځامن دي، د نومونه څه دي، دا چیرته پټ دي. دا یو بل خبره دا چې دا خلک لیکلو سره ډیر مشکل لري. دوی اصلا قانون سره روغتیا نه لري، یعنی دوی سره دوی په نظر د قانون لیکل دا لکه کم قیامت چکیږي، ځکه چې دوی خود اول دې ظرفیت نه لري، توانایی نه لري، دې پوهه نه لري او دې ژمنتیا نه لري. فقط هغه څو کس د اتو نه تر نونس کس چې هلته ناست په کوم کونج کې کوم سمت کې په قندار کې نه پیغام په هلمند کې په کوم ځای کې په روزګان کې هر ځای کې شناسي کلوې پکتیا کې ما ته معلومات نشته، لکه تاسو ته معلومات نشته دوی چیرې دي. دا شیان هغه ورته لا یا سر کورې چې دسی وایا دا کار وکیا دا کار کومه غوښته چې خلاص نه پیږي چې چا پلاس کوي.
خیر، دا خو یو په دوی اعتراضونه دي جانباز صاحب، یو خدای د طالبانو اعتراضونه دي دوی په چوکاټونو په دوی په چارواکو باندې، لیکن بس د قانون ده. مثلا د حجاب د فرمان د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو د یوناما راپور سم مخته ده، په دې کې دوی لیکي چې د 2023 کال د اپریل په 25مه نیټه د حجاب فرمان کې راغلي دي چې د تطبیق لپاره باید اقدامات وشي، چې د ګڼ شمیر هغو ښځو او نجونو چې د مناسب حجاب په ناغوستلو تورن وي خپل سری نیونی او توقیفونی او شفایي اختیارونه پکې شامل دي. البته یوناما دا توضیح کړی ده، خو بیا لاندې لیکلي چې د فرمان لمخې د سویل شوی ولو چې یو ځل به توسیا ورته کوي وی میرمنې تکه حجاب د دوی په حساب دی مراد کړي، دویم ځل به اختار ور کوي، دریم ځل به هغه نارینه راغواړي او بل ځل کوي او نه شو بیا به توقیفوي. اما یوناما وایي چې پرته لدی چې دا مراحل تر سره شي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر غړیو په کابل او په ځینو نورو سیمو کې میرمنې توقیف کړي دي، زندانی کړي دي او هغه ته ویل دي چې بل ځل دا کار مکوي له زندان وروسته. زما هدف دغه وو جانباز صاحب، څنګه یعنی دا قانون چې
خبره هم دا دی، بل یعنی مونږ د سی یو 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 حلقې سره مشروط نه دا کلمه استعمال کوم، یعنی د سی یو یو عجیب و غریب مخلوقات سره مخامخ سره شبر سره چې دوی خود دغه ظرفیت نه لري. چې مثلا اوس دا حجاب قانون بل فرض قانون خو نشته، خو کومه مقرره به کوم چا به ویلی راشه دا هغه که خلاص دا قانون شو. دغه قانون د پاره خو یو میکانیزم پکار دی، د تطبیق د پاره، د اجرایی کې دو د پاره خلک پکار دی، ظرفیت پکار دی. دا د کوم شي هرات کې راته یو څه وایي، بدخشان کې راته بل څه وایي، لوی قندار کې راته بل څه وایي، هغه څه خبره معلومه نه ده چې کله څه کوي چا پلاڅ کوي. یعنی دا خلک په توهم کې دي. په یو کلیوالي روایت د اسلام چې د دوی په مغزو کې په هغه مدرسو کې استخباراتي هغه کې پیچکاری شوی په هغه روان دي. یعنی زه هیڅ نو نتیجه گیری، هیڅ نو مثبت پایله نه وینم.
ما نه
د دې لوی کارکتر سره مخامخ ستر سوچ یو با ظرفیت اداره، با ظرفیت حکومت، مشروعیت سره رامنځته نشي، مون به دا پراګاندا کارونه دا استبداد بلاد ورستر بل زیاتیږي ځکه چې کله چې کار نشي کولای اجازه راکې دا خبره خلا کله چې ته کار نشي کولای چې کله چې ته ظرفیت ته کار نه لري ته څه کوي ته د زور نه کار اخلي د استبداد نه کار اخلي هغه د منګي ګورو د کابل په سرکو کې د نورو ولایتونو په سرکو کې چې دوی ورچا نه لري او په زور راشه
مننه د حجاب په برخه کې غلې بارکزي مثلا په ایران کې هم خلک لا ورته ستونزې سره مخامخ دي فرزند مېرمنې کله ناکله د حجاب په تور باندې هغه د مهسا امینی قصه ولا یا نور زندانی کې شو یا نیول کې شي فکر نه کوي چې د حجاب په برخه کې مشخص قانون اصلا یو ډول ورکته
نه تنها یوازې دا چې د حجاب پاک لباندې قانون نشته چې خزې ترقم حجاب واغوندي اتفاقا په انساني او اسلامي کړنو کې هم تاسو یو چاته امر نه نه شي کولای په دې اکل باندې چې شی واغونده شی ما غونده کنه او که چیرته تاسو هغه اسلامي او شرعي پلاوی تلار شي هلته هر انسان د خپل سترګو د ساتر کولو لپاره مکلف شوی دی دا چې طالبان سربیره پر دی چې دوی ویل دی چې د دوی امر بالمعروف اداره البته هیرم نشي دا چې د قانون نه لارې نه د امر بالمعروف څوک دی په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت کې چې اصلا قانون نشته او زه تعجب کوم چې کله ناکله د طالب ویان راځي او وایي چې موږ په قانوني او اصولي لحاظ باندې دا چې کوم قانون دی هغه لا تر اوسه پورې خلکو ته معرفي نه ده شوی ځکه طالبانو اداره خپل هغه د قانون او اصل چې اساسی قانون دی نرالی بیا وزی او فرعی قوانین خوب پجای پریده نو ده حجاب موضوع پا اسلامی نرالی که زی فکر کم تر دی رکا چا پوری حل شویده پا افغانستان که هم دا موضوع ده یوستر ننگوان سر صرف او تنها ده طالبانو پا وقت که مخامخ کیگی اغم پا دی مانا چه حتی که اغا خزی حجاب مولری چادری مولری زخپل تجربه تاستوائی ما د طالبانو په لمړی واکمنۍ کې زما په سر باندې چادری و ما چادری درلودله او وړه ماشوم مې هم ځکه چې بل محرم را سره نه و هغه وخت کې هغه را سره و او یو بل ښځه ما سره و موږ ډاکټر ته تلو د سړک په عام مالا کې یعنی په عام سړک کې میکرویانو کې طالبانو امر بالمعروف لاغه په لختو په قمچینو دې شیان ووهل ما دا کسه د دې باید شوله چې او زه یو کس چې نه مې پلار په ما لاس پورته کړې نه ورور نه بل چا ما لپاره دا شی د منلو وړ نه و چې په مالا کې راته جزا راکړل شي ووهل شم وټکول شم بې عزت او بې ابرو شم او هغه هم راته ویله چې ولې کور نه باندې تاسو بغیر د محرم نه یاستی او محرم یوازې زما په هغه وخت کې د ماشومانو پلار و چې سهار دفتر ته بته ماخام براته که ډاکټر و که دوا و که سودا و که هر څه و ایما مسؤلیت و نو دا هغه زما خپل لیدلی حال دی چې حتی که چیرته ښځې د طالبانو په حساب باندې حجاب هم وکړي چادري هم په سر کې الان چې چادري نه افغاني دودو دستور دی او نه هم اسلامي بیا هم دوی ته د منلو وړ نه دی بیا هم دوی یو څه
نه دلته سوال دا اوسې اصلا دغه د حجاب موضوع سي ده لکه ما د ایران مثال تاسو ته درکو په ایران کې هم خلک شکایت لري لیکن څنګه کېدای شي چې تاسو اغلی بارکزی په پارلمان کې هم وي څنګه کېدای شي چې داسې اصول ورته وټاکل شي چې هغه کسان چې اسلامي قانون تطبیقوي د هغوی لپاره هم د منلو وي او نور کوم کسان چې په هغه ټولنه کې ژوند کوي هغوی هم وایي چې دا خو سمه ده او دا سیستم دغه سره
وایي پاول کې ما تاسو ته دا جواب درکست کېدای شي تاسو پام نشئ وایي په اسلامي ټولنه کې د ایجاب موضوع سربیره پر دې چې د اختلاف ور چې تاسو مختلف رقم د ایجاب وګورئ چې دوی په ښځو او نارینه باندې د سنه د کچیر ته ایجاب راشي نو ښځو او نارینه دواړه یو رقم ته کیږي چې شای واغوندي څنګه وګرځي او څنګه ونه ګرځي د اختلاف ور موضوع ده تاسو ورشه مصر وګورئ ورشه سعودي وګورئ ورشه قطر وګورئ ورشه انډونیزیا ماليزیا پاکستان ایران وګورئ حتی په ایران کې دنه تاسو مختلف څه وینئ هیڅ نوع قانون نشته د دینی علما او په مابین باندې هم توافق په دې باندې نشته چې رقم واغوستل شي څنګه واغوستل شي مخ پټ وي مخلوط شي کوم ځای البته ساتر ده عورت حتمی ده صحیح مګر دا چې راځي هغه خپل تعریف د عورت بیا بل شی ده یعنی خزانه ده نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ باندې په افغاني ټولنه کې مخکې ما تاسو ته ویل چې د حجاب پاک لباندې صرف د طالبانو دوه دورې دغه موضوع سره ستونزه درلودله. البته که ټول ښځې چادرې او ټیکرۍ هم په سر کې، بیا هم دوی د وهلو ټکولو زمینه ورباندې نه بندېږي. ځکه ما خپل مثال تاسو ته وړاندې کړله، که چیرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې د حجاب لپاره کوم قانون را مایسته شي، نو دا قانون به ناشي د کوم بل قانون نه وشي، ځکه چې هر قانون چې راځي مبتنی په بل قانون باندې. طالبان چې اساسي قانون نه لري، نو ځکه دوی بل هیڅ وزي بل نور قانون هم دوی نشي را مایسته کولای. پخواني قوانین چې د هغې پر بنسټ باندې دوی د افغانستان د خلکو نه تاکس او مالیه اخلي، هغه د هماغه قانون اساسي په ترڅ کې جوړه شوې وه چې نن طالبانو ملغا اعلان کړی. یعنی خلاصه د خبرې دا چې خلک څه وایي څه نه وایي، زه د یو قانون پو په صفت باندې، یو څوک چې شل کاله مخکې قانون په سر باندې مې کار کړی او تجربه لرم، دغه تاسو ته وایم چې د طالبانو هیڅ کړنې قانوني کړنې نه دي. د قانون په لحاظ باندې قانون هغه اجتماعي قرارداد دی چې یو نظام او خلکو په مابینځ کې رامنځته کیږي، او دا چې دا خلک څه رقم هغه جوړي او مغه د خپل نمائندگانو له طرف نه دی، د دولت د خوا څخه هم پارلمان او حکومت چې مجری د قانون دی. متاسفانه نن سربیره پر دې چې خلا د قانون ده، د اسلامي احکام او شرعي احکام څخه ناوړه ګټه اخیستل هم یو د هغه چالنجونو څخه دی چې موږ ورسره مخامخ یو. سربیره پر دې د افغاني دود او دستور ته توهین هم یو هغه ستونزه ده چې موږ نن سبا د طالبانو په واکمنۍ کې ورسره مخامخ یو.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام لا ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو منځني سپد دولس شپږ نیوي کې دا پروګرام اوریدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتل شي. د پروګرام د باس موضوع مو د یونامه درې میاشتنی راپور دی چې د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط تازه خبر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور هم خبرونه کړې سره یو ځای شو. رامسپور صاحب خبرونه تشرحلی، ستاسو په باور دغه راپور تاسو څنګه ارزوي؟
تاسو ته او درنو اوریدونکو ته، دا خو د یونامه هغه سلسله گزارشات دي چې په هر درې میاشتو کې دا اپډیټ کیږي، او په دې کې چې کومه تازه تحولات دي حقوق بشری دي نقص موارد سرګندګي په افغانستان کې، هغه غواړي چې په دغه راپورونه کې منعکس کړي. زه شخصا په دې باور یم چې یونامه د لومړی کال په پرتله چې طالبان بیا ځل قدرت ته ورسېد، اوس یو څه فعاله شوې ده او کوشش کوي چې سناسه کوم هغه عمده موضوعات چې رامنځته کیږي هغه په خپل گزارشاتو کې خلکو ته بل ملي مراجعو ته ورسوي. خصوصا په دغه اخرنۍ گزارش کې نه یوازې دغه اخرنۍ تحولات چې د ښځو په ارتباط رامنځته شوي دي تمرکز لري، د دې پسنګ نور موضوعات هم په دغه گزارش کې مطرح شوي دي چې هر یو په خپل ځای کې د اهمیت وړ دي. مثلا دغه موضوعات کې یو هم د هغه امنیتي ځواکونو مخکنی حکومت امنیتي غړو دي چې دوی هر ورځ وجل کیږي، دا ډیر یو عمده مسله ده نن سبا په افغانستان کې، په دې کې هم توجه شوی ده. او همدارنګه د پاکستان نه د افغانانو جبري اخراجول دا هم ډیر عمده مسله ده، او په هزاره ورونو او خندو باندې حمله دا هم ډیر عمده ده چې په دغه گزارش کې ورته اشاره شوی ده. خو دې پسند کې هغه عمده او اولنۍ مسله دغه کوم تاو تاریخوار دي چې نن سبا متاسفانه د موجوده حاکمیت له خوا د خوځو د خویندو او د انجلکیانو په مقابل کې تر سره کیږي، چې واقعا دا د افغاني کلتور او کلچر لمخي او د بین المللي بشري حقوقو د موازینو په چوکات کې قطعا د اسغمولو ور نه ده، او دا نه یوازې د اسغمولو ور نه ده، او دغه بین المللي مواثیق سره پته کار کړه، دا د افغاني کلتور او د اسلامي کلتور او کلچر او اصول سره هم پته کار کړه.
زماله هنده
دا گزارش ډیر مهم ده، او کیدای شي په دې کې ډیر بحث وشي او بین المللي او ملي مراجع په دې باندې ډیر دتخوي او دوکسي هم وکړي.
مننه. د نیوونو په ارتباط د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د کارمندانو د خپل سری نیونی او توقیفونی په برخه کې یونامه په دې راپور کې لیکل شوی چې د سپتمبر او نوومبر ترمنځ برحاله د استخبارات لوی ریاست څلور د شزو د حقوقو فعالان نیولي. ندا پروانی د سپتمبر پر 19 د دسمبر په 19 او د دسمبر په 14 بیرته خوشی کړه. جولیا پرسی د سپتمبر په 20 منول شوه، د دسمبر په 13 بیرته خوشی شوه. مونیجه صدیقی د اکتوبر په 8 منول شوه ده، او پریسا زاده د نومبر په 15 منول شوه ده، او د دسمبر په 25 خوشی شوه ده. دغه ځینې کسان نیول شوی دي او بیرته خوشی شوی دي. په دې برخه کې جان باسب کا ساسو نظر واخلم، ولی ځینې کسان ونیول شي بیا بیرته خوشی شي، او عامه کسان هم بیا بیرته لرسنیو سره ډیر خبرې نه کوي، حتی ځینې کسان چې بهر تم تللی دي بیرته غلی پات شي دي.
هو کار ده چې طالب یو مختنق حلقه ده، او دا غي کار هم دغه د طرح خبرول دي، خلق دارول دي جوات ده چې مثلا هغه خلک چې دوی نسی بیا الته تهدیدوي پر مختلف توهینونه ورسره کوي، بد چلند ورسره کوي. طبعا چې دي خلکو الته خپلوان پاتې دي، که دوی بهر ته تللي مثلا په یو ترتیب، خو په وطن کې دوی خپلوان دي، دوی نږدې دوستان دي، او دغه تهدید ورته کیږي چې که تاسو مثلا زموږ په ضد خبرې وکړئ نو بیا ستاسو خپلوانو سره به داسې چلند وشي، ستاسو دوستانو سره به داسې چلند وشي. د دغه طرحې خپرول دا هغه کړنلاره ده هغلی شبر چې طالب همدغه زده ده. طالب اوس هغه یو څوک چې وایي چې د خزیدلو دپاره آفریده شوی اوسیږي، پیدا شوی اوسیږي، هغه خو هېڅکله الوتکې پرواز نه شي کولی. طالب هغه څوک دی چې جنگ او چریکي عملیاتو ته راجور شوی، یعنی څو وخت به مونږ د دې تمه لرو او په څه ترتیب به دا تمه لرو چې طالب دی راشي او دی یو ملکي حاکمیت په افغانستان کې، یو مدني حاکمیت د قانون سره.
همدغه مسلې ته به د بحث په اخیره کې راشو چې څرنګه کېدی شي چې مشکلات په نسبي شکل باندې حل شي. افغانستان د طالبانو په لاس کې دی، او داسې یو معجزه هم ممکن و نشي چې دا طالبان ټول په یو ورځ په هوا شي او افغانستان بیرته نور خلک راشي او افغانستان ونیسي او د بشري حقونه له خوشبختۍ په افغانستان کې پلی شي. د یوناما په خپل راپور کې جنو ټکو ته داسې اشاره کړې ده چې داسې ښکاري چې دوی دې ته مثبت ټکي وای. دوی لیکي چې د اکتوبر په 22 منیټه برحاله د کورونیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې وزارت داخلي امنیت پولیسو د رشوت اخیستلو، له واک څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، د ناقانونه وسلو ګرځولو، او د دولتي وسایلو د اختلاس په تور 439 تنه برحاله د پولیسو منصوبین نیولې دي. د غاړه تک چیرته وګورو اغلی بارکزی د یوناما پر راپور کې ګوره داسې مثبت شان هم شته چې د طالبانو په ګټه دي په یو ډول باندې. مثلا یا د کډوالو په برخه کې وایي چې په نه امکاناتو یې د راستنه شویو کډوالو سره مرستې کړې دي. دغه ته چې ګورو آیا د نړیوالو فشارونه بیرته که یو اړخ ته د میرمنو د حقونو د نقص په برخه کې په طالبانو په زیاتېدو دي، بلې خواته په کمیدو نه دي؟
زه فکر کوم کوم شیان ته چې تاسو اشاره وکړله، که چیرته یوناما یا تاسو په خبره نړیوال په دې باور باندې ده چې افغانستان امن ځای دی، نو طبیعي خبره ده چې د رشوت اخیستلو زمینه حداقل دوی کوای شي چې د ریاست پاسپورت نه شروع کړي. تر اوسه پورې هم موږ وینو چې دغه وزیر چې دوی ستاینه یې کړې ده او د دوی په تور لیست کې هم شامل دی، عجیب دنیا ده او عجیب زمانه او عجب افغانستان متاسفانه، چې هغه سړی چې دمدغه ملل متحد په تور لیست کې شامل دی بیا یوناما راځي د هغې د کړنو ستاینه کوي. خیر، زه هم هر چیرته چې د رشوت په وړاندې باندې اقدامات ترسره کیږي زه ستایم، مګر آیا فکر کوئ چې صرف دغه د یو مثبت پوینټ په صفت باندې راځي؟ دا زما په نظر باندې د یوناما ځینې شیان هم دقیق هغه وضعیت باندې دی چې دوی وایي افغانستان امن دی، مګر دغه د امنیت په تعریف کې دوی پاتې راځي، یا وایي چې د طالبانو واکمني په افغانستان کې ده، مګر د واکمني د تعریف څخه دوی پاتې راځي. همدارنګه که چیرته تاسو خپله راډیو، ستاسو اوریدونکو ستاسو خپله راډیو د هغه بیرته ستنه شوي کډوالو غږ واوري، ځکه چې ما په هغه برنامو کې هم ګډون کړی، نو په یاد کې مې دغه غږونه چې خلک ویل چې دوی سره هیڅ نه مرسته نه ده شوې، سربیره پر دې چې دوی سره مرسته نه ده شوې، د دوی د ځای په ځای کېدو لپاره هم کوم خاص اقدامات په پام کې نه دي نیول شوي. حالان چې همدغه چارواکي چې نن سبا حاکم دي په افغانستان کې، دوی ته بل بین المللي مؤسسات ته نه، صرف طالبانو ته په هر هفته کې 40 میلیونه ډالر اضافه پیسې افغانستان ته ځي. او که تاسو چیرته د سیګار راپورت زیر شئ چې د هغوی په وای باندې تقریبا 80 میلیونه ډالر نه اضافه هر هفته افغانستان ته.
آغلی بارکزی سوالم داده، یعنی وی خواته ځینې نیوکې شته مثلا د ملګرو ملتونو په دې راپور کې، لیکن بل لور ته چورته ګوري ځینې داسې ټکي هم شته چې په هغه کې د طالبانو د حکومت ستاینه شوې ده. تاسو البته ځینو شانو ته مخکې اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو عمومي راپور ته که وګورو مثلا د مخدرو موادو په برخه کې د دوی ستاینه کوي، د افغانستان داخلي امنیت ستاینه کوي، د دې ستاینه کوي چې په ګاونډیو هیوادونو کې مداخله نه کوي. البته ځینې مهم اعتراضونه هم شته چې د بشر د حقوقو مسله
هیرم نشي. شیبار صاحب چې دغه راپورونه د طالبانو تر سلطې او واکمنۍ لاندې جوړیږي، او که چیرته دنیا دغه خبرې هم نه کینو، د دوی هغه ټاکس اخیستونکي به ورته وایي چې تاسو ولې پیسې ورکوئ. دا ځینې خبرې صرف دې لپاره کېږي چې حداقل دنیا په افغانستان کې یا خپل یوناما خپل وظیفه په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي. نن سبا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر اداره په افغانستان کې د یو مشروع او مضبوط نظام په نه درلودلو سره دوی غواړي چې خپل ځان لپاره، خپل ادارې لپاره، خپل دفتر لپاره، خپل کارمندان لپاره ګټې ترلاسه کړي. نو دوی غواړو موږ وغواړو نه غواړو د دوی په راپورونو کې واقعیتونه څنګه چې شته دی نه برملا کېږي. مثلا د دوی په راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو متاسفانه خبره دا نه ده، هیڅ ګاونډی د افغانستان نه د امن احساس نه کوي. ورشه ایران نه پوښتنه وکړي، ورشه تاجکستان، ترکمنستان نه پوښتنه وکړي.
ایران هیڅ کلم وبخښي تاسو ایران یاد کو، د افغانستان په ګاونډیو کې له پاکستان او له تاجکستان پرته چې شکایت کړی ده، نو ازبکستان شکایت کړی، نه ترکمنستان او نه ایران.
یو خبره رسمي شکایت ده صحیح، مګر بل خبره هم دغه ده چې نو خبره د شکایت پورې خبره خطر دی پورې ورسېدل چې یو بل اساکر یو بل خاورې ته نه نوزي، د یو طرف نه په موږ باندې توغندي راځي، بل طرف نه د هوانه بمونه راځي، یو بل گاوند ایرانیان درې ولایتونه موږ نه عملا اخیستي دي، ځکه چې سوال یعنی د ایران او
خیر دا خو یې داده
استخبارات د ایران خیر
نه دا خو یې داده چې
نه کوم
څه دی
یو بل
اشغالي چې موږ خو دا خو یې داده چې د افغانستان د درو ولایتونو والیان د ایران خلک دي. د دې خطر چې دا بحث راغوند کو رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مشکلاتو ته مخکې هم په دې بحث کې اشاره وشوه، تاسو هم ځینو ته اشاره وکړه، څرنګه کېدی شي چې دغه مشکلات یو څه راکم شي؟ فرضاً تر اوسه پورې چې زه دې بحث ته ګورم، یو پیشنهاد دا ده چې طالبان بد دي او طالبان باید لرې شي، لیکن طالبان که بد دي که هر رنګ دي، خو نړیواله ټولنه بیا ځینو برخو کې د دوی ستاینه کوي، نو څه باید وشي؟ آیا ممکنه ده چې دوی لري شي او دغه مشکلات رفع شي، او که هغه نه کیشي څه باید وشي؟
ګورې زما له هانده او د زینو سیلونکو له هانده له هغه ځای چې موږ او تاسو ګورو، په مخکنۍ حکومت کې هم د ښځو چارې ډېر مسؤول نه وو. موږ ډېر قضیې درلود هغه وخت کې هم چې دولتي چارواکو په ښځو باندې تیری کوله، هغه هم یو فاسد دولت و، یو فاسد حکومت کو. متاسفانه ریسرچونه دا ښیي، گزارشات دا ښیي، یو سالم حکومتداری هلته هم موجود نه و. طالبان چې کله رامنځته شو، یو خدا قلدره طبقه او زوردار طبقه ټول افغانستان وشړل، دا خو خپل پر ذات کې یو پرمختګ و. بل قدم کې دا لازم و طالبانو ته چې د نورو افغانانو په ملتیا سره سم داسې یو سیستم جوړ کړی وای چې هغه د بین المللي موازینو سره سمون خورل، بین المللي موازینو سره هماهنګي درلودل. متاسفانه چې په دغه مسله کې دوی پاتې راغی، او د دغه پاتې والی هم عامل دا دی چې دوی جنگي خلک دي، په دولتداري او حکومتداري باندې هغه رقم چې لازم دي په معاصر زمانه کې دوی مسلط نه دي، دوی حاکمیت نه لري. دا ډېر واضح مسأله ده. نو نن سبا دنیا له یوې خوانه غواړي چې خپل ډیپلوماتیک فشارونه راوړي، ادووکاسي وکي دتخوي وکي دوی سره تعامل وکي دوی سره خبري وکي او لبل خو دوی ته یو وارنینګونه او اختارونه هم ورکي چې کچر داس تاسو دا کارونه ونه کینو د تاسو کارنامه به خراب پاتې کیږي تاسو به بین المللي مشروعیت لاسه ونه کی تاسو به په ملل متحد کې څوکۍ به ترلاسه نه کی د تاسو وجهه او سیره به بین المللي تورن سره داسې هم داسې خیرن پاتې سي دا هغه مسائل دي چې باید دغه چارواکي چې اوس قدرت باندې ولکه کړی ده دوی به په خود راشي او په دغه مسله باندې سوچ وکړي او د هغو افغانانو څخه چې دوی پاک افغانان دي په بهر یا په داخل کې دوی له تجاربو څخه استفاده وکړي قانونیت باید په افغانستان کې دوی حاکم کړي او دغه بین المللي موازین خصوصا د ښځو په وړاندې هغه رقم چې اسلامي شریعت ورته د حقونو ورکړي دي بین المللي موازین ورته په رسمیت باندې پیژندل دي دوی باید یو څه بازنګري وکړي خپل پالیسيګان دغه رقم چې دوی حکومتداري کوي د خپل د بین المللي بشري حقونو د پرنسيبونو سره سم چې خوشونت بیرته بیا خوشونت زیګوي دغه سي بدرفتاری او دغه سي بد چلند خصوصا چې د افغانانو پر نوامي سو باندې هغه تکر ولري هغه تصادم ولري نو خو مخوا کې چې د خوشونت دغه سرخه بیا هم سرخی او افغانان هم د سي په دغه بدبختۍ کې پاتې کیږي زه فکر کوم پدې کې بین المللي ټولنه هم باید خپل حل وزل ته دوام ورکړي دا گزارشات هم په خپل ځای کې حیثیت او ارزښت لري افغانان هم باید ځان منسجم کړي او دغه موجوده چارواکي هم یو څه باید په هوښ راشي
مننه جان باسب تاسو فکر کوئ چې څه باید وشي د حل لار څه درته ښکاري
یو ملاحظه زلرم چې دغه ګاونډیانو ته خو به طالب خطر اوسېږي دغه هیڅ شک نشته خو دا ګاونډیان معمولا افغانستان ته ډیر خطر دي مخصوصا ایران او پاکستان او همیشه هغه څه چلند کړی دی چې افغانستان تضیف کې دوی تر اوسه پورې هم افغانستان سره هدف می طالب نه دی طالب بخپل معاملې لري ایران سره پاکستان سره هغه جدا بسته اما دغه دوه ګاونډي همیشه کوشش کړی او کار کړی دی د دې لپاره چې افغانستان تضیف کې هغه د منځنۍ پیړیو چلند تر اوسه پورې افغانستان سره کوي دوی خپل قوت زمون په ضعف کې ګوري دې ته باید څو پام وسیږي زما په نظر بهر حال ګوري کاغلی شبر خبر بنسټیزه ده فشار هم که اوس مثلا ګوري دا کنفرانسونه را دایریږي پرون په لندن کې یو کنفرانس و دغه هفته په آخر کې په کابل کې یا په مسکو کې کېدای شي بل دغه څلور هیوادو یو کنفرانس دایر شي روسیا چین ایران پاکستان همدغسې بیا خبر زی دوهې ته یعنی فشار په دې ډلې باندې اضافه کیږي او زیاتیږي دا ډله باید په هوش راشي قانون ته تمکین وکړي او دغه یتش په نوم اسلامي چلند اماراتي چلند دا آینده نه لري دا افغانستان خرابوي که دوی رښتیا سره د افغانستان بچیان دي د دغه خاورې اولاده ده نو دوی لږه فکر وکړي لږه په هوش راشي دغه غرور او تکبر نه دي راووزي او قانونمند یو اداره دی رامنځته کې چې هغه هلته پکې ټول افغانان اوسېږي څه دننه څه بهر غیر د دینه چې موږ یو قانونمند ټولنه را جوړه کړو قانونمند اداره را جوړه کړو در هغې پورې به
جان باسه دلته بل سوال داده د طالبانو مخالف په ډلی او یاغه کسان چې له طالبان سره مخالف دي یو برخه په دې باور دي چې تر هغه پوري یو طالب هم په افغانستان کې د افغانستان وضعیت بهبود نشي پیدا کولای ځینې کسان بیا د سیل کرامسپور صاحب چې مخکې دلته وړاندیز وکړ چې نه د حل لارې هم شته تاسو په کوم باندې باور لرئ
نا زما چې له حل لار شته زه شخصا مثلا د جنگ طرفدار نه یم کاغلی شبر یعنی زه سخت د طالبانی تفکر سره د طالبانی تفکر دښمن یم اما توپک سره کار نه لرم زه وایم چې انسان دی د پاره خلق شو هغه هم په خپل کور کې زه نه غواړم چې په افغانستان کې جګړه وشي زه په هیڅ صورت دې طرفدار نه یم زه غواړم چې دا خلک په هوښ راشي زه پوهیږم چې په افغانستان کې طالب یو تریک واقعیت دی د افغانستان کې د ټولو رښتیا به نه وسی کنا او رښتیا نه ده خو یو واقعیت دی یو تریخ واقعیت دی ما ټولنه کې دغه څه خلک شته لکه طالبان خو دسې خلک هم شته لکه تاسو لکه رامسپور صاحب لکه بارک زای صاحب لکه نور درست چې طالبانی فکر نه کوو موږ نه غواړو اماراتي طالبانی فکر وکړو موږ غواړو افغاني فکر وکړو ملي فکر وکړو د ټول افغانانو لپاره او دغه لپاره د طالبانو ته بلنه ورکړو چې خلکو تاسو نشو کولای په دې وشتمه پیړۍ کې په دغه کلیوالي روایت په دغه دهشت او وحشت او اختناق چې تاسو جاری کړی دی قانون نشته. هر شي ته تاسو د اسلام د دین د مبین د نه کیږي، دا در سره دنیا نه مني. تاسو ویني نن سبا تاسو ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تعین کیږي. دا د څه لپاره؟ دا د دې لپاره چې دنیا تا نه مني، افغانان دی نه بنی. افغانان دې شکایت کوي په هر مرجع کې چې اوسیږي چې د هغوی حقوق دلته نقضیږي. انساني حقوق دی، بشري حقوق دی، د ښځو حقوق، حقوق د نجونو حقوق، د انسان حقوق قانون ته نشي بلای کولی. نو فشار درباندې زیاتیږي او دغه فشار یوه ورځ افغانستان خرابوي. دا فشار دې ته زمینه مساعده کېدی شي، مساعده کې چې دلته به بیا پوځیان راځي او په زور به خپله اراده درباندې عاملوي. لاره مه پرېږده،
لار لاس ورکم پدار. مننه جان باسه برته بیا تاسو ته راځم. رامسپور صاحب، تاسو که څه مخکې دا جین وړاندیزونه وکړل چې داسې یا داسې باید وشي، خو کچرته دا کوم وړاندیزونه چې تاسو لرل دا عملی نشي. مثلا کچرته خدای مکه درې کال وروسته افغانستان داسې یو هیواد وي چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه وي پیژندلې، که درې کال وروسته ملګري ملتونه داسې یو راپور خپروي لکه د یوناما دغه راپور چې زما مخې ته دی او په دې کې د بشري حقونو د سخت نقص برخو ته اشاره دي او مادهوار او تاریخوار ورته اشاره کوي، څه فکر کوي د افغانستان حالت به څرنګه وي بیا؟
متاسفانه که چیرې وضعیت کې بدلون را نسی او دغه موجوده چارواکي په هوش را نسی او افغانان و نزغمی، یعنی دست یو مشارکتی سیستم را مست نشی، ملی مشروعیت را مست نشی، بین المللی مشروعیت را مست نشی، مونگ ام دغه کلکی چند حالت که با پاتی کیگو او متاسفانه چی پا دغه زمینه که دغه څوک چې په قدرت کې دی دوی ځان چلایي، دوی ته هیڅ مشکل نه ده. منتها دغه سلویخت میلیون عادي افغانان چې دوی نن سبا مشکلات سره لاس او گریوان دي، دوی حالت خرابيږي او د منطقي او سیمي حالت لدین هم ډیر خرابيږي، ځکه چې دا د افراطیت سپې چې نن سبا د مدرسو په جوړولو کې او ریستاسو او د جنباس فرموده د دینی رادیکالیزم په پښولو او تیټولو سره دا لا پسې خرابيږي. او متاسفانه منطقه هم د مونږ سیمې او د دنیا حتی نورو سیمې کیدای شي چې له دغه مسایلو څخه متاثره اوسي. هغه وخت او داسې وخت به راشي چې په افغانستان کې ډیری خلک بیا هم مهاجرتونه وکړي، کډه وکړي او د مونږ وضعیت په همدغسې تاوتریخوالی کې پاتې سي. زه خو اوس هم غلیمت ګڼم چې دغه موجوده چارواکي یو څه فکر وکړي، یو څه اقدامات ترلاسه لاندې ونیسي. امیدواري سته.
امیدواری است؟ ستاسو له امیدواری نه مطلب څه دی؟ یعنی آیا په د طالبانو په چارواکو کې به دغه سې راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي ځینې تغییرات راولي؟
کیدای شي بالاخره، ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې دوی په منځ کې ځینې کسان شته چې دوی هر کله د ښځو د حقونو څخه دفاع کوي، پلوي کوي، د ښځو تعلیم څخه دفاع کوي. یعنی داسې علائم ښکاري چې دوی په منځ کې داسې کسان هم موجود ده، خو متاسفانه هغه کړی چې قدرت دوی په لاس کې دوی ډیر زورور دي او دوی نه غواړي چې دا اصلاحات رامنځته شي. نو خدای دې وکړي چې دغه ادوکسي، دغه ګزارشات، دغه موږ او تاسو دغه میډیا خبري اترې دا دوی باندې څه تاثیر وکړي؟ حداقل
مننه جانبا صاحب، څنګه تاسو څه فکر کوئ چې دغه رقم راپورونه لکه یوناما چې خبره کړې دي او یا د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې څو ځل راپورونه خبره کړل، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ راپورونه خبره کړل، دا به څه تاثیر وکړي؟
بله شکه چې کوي، خو د دې خونه خو به هیڅ کار د خپل ژبر چې د طالب په منځ کې یواله د نظر نشته. موږ وختن فوقتن د دوی د چارواکو څرګندونې ګورو. مثلا تاسو د عباس تانیزي خبرې تزیر شي سوزلي او د عبدل دی لوی یو توپیر دی د هغو نامعلومو کسانو چې په لوی کندهار کې چېرته پټ دي. همداسې مثلا د نورو د دوی کې د ډیرو مطرحو یا فیصله کون سیری به نو سیگی خو تاثیر گذار سیری دی پدی دلکه که چه آقای مثلا مخالف نظر بگیده دقا چلن چه اوز پا افغانستان که پلی کی پا چولی زتوگه از ما پا نظر بیل شکه چه رسانه که اجتماعی دی که نور عمومی نشراتی دا خپل تاثیر لری، دا روشنگری ادامه لری. طالب دیده احساسه بی چه رون آن دا پرمختلل طبقه دا افغانستان ارسره نده، دا افغانستان خزی ورسره ندی د افغانستان راتلونکو ورسره نده په دغه تور تیاره کې افغانستان ساتل او بیا دې ته د امنیت نوم ورکول او متاسفانه به همکاران په ملل متحد کې دې ته یو مثبت ګام نوم ورکول زما په نظر دا منصفانه نه ده ځکه چې په زندان کې خو هم میاشته ده سهار چای درکې غرمه ډوډۍ درکې مازیګر دې چکر تم ری بیا دې ډوډۍ درکې بیا خو امنیت دې څوک تر سره غلس نه لري اما انساني امنیت چرته ده روحي امنیت چرته ده د کار امنیت چرته ده د راتلونکو امنیت چرته ده د بچیانو د روغتیا د
سره مرحله ته او جان باسبي مرحله ته رسیدل هم یعنی ډیر ګامونه باید واخیستل چې افغانان یې مرحله ته ورسی یعنی دا سیاست هم
ورشي برسه بوز دوه کال او څو میاشتې لرو کنه اوس تاسو راځي دا گزارش په کیدو څنګه ورته په ټول دا نه بل فاس ها دا لاس لرونه چې د افغانستان د پاره ارزښت ناکي وسیږي د افغانستان د آئندي د پاره دا کمی دي یوازې یو ټکی خاله شبر چې دا دوه کال زما مونږونی خويندې بچیان مکتب ته نه ځي تاسو د دغه گزار او د دغه تاثیر په افغانستان باندې وڅیړئ یعنی دا دومره خیانت ده افغانستان سره دا دومره جفا ده چې دا بیخي د سول د افغانستان نوم بیخي سولستان کیدو دا برابرۍ نه دا دومره زیان رسوي افغانستان ته هغه شبر په یوهشتمه پیړۍ کې چې زما اولاده بې سواد اوسیږي او یو هندستاني وشي کوله مثلا هر ځای ته ورسی کې افغان په در په درې په دنیا کې په ګرځي مهاجر وي ولی اخر دا ظلم د څه شي لپاره څه نوم د کوم نوم لپاره ولی دا کار کیږي زه خو وایم کنه چې فشار باید وساتل شي فشار به ساتو خبرې به کوو بل شکه یو د قبه هم توقف نه کوو ځکه چې زمونږ د وطن آینده موږ ته مهمه ده همدا طالبان دي په دې حاکمیت خپل ځای پیدا کړي خپل ته دی خپل ځان ته د غډاله ته دی یو نوم کې دی یو هڅ دی ایجاد کی په دې حکومت کې دی اوسېږي نه پیګم رئیس د ستره محکمه دي شي وزیر د عدلی دي شي قوانین دي جوړ کی کدو دي ظرفیت لري خو نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې هغه هم د دغه خاورې بچیان دي طالبان نه دي اماراتیان نه دي حق ورکړي چې په حکومت کې را شامل شي د وطن ګډ جوړ کړي بل کوم په دې دنیا کې په دین دا چې او اثر کې نه کیږي چې میر زورما ټول اسما او زه چې څه وایم هغه هغه مدینه فاضله دا ټول را سره
مننه جان
باسه بشار بزیاتی
د خبرونه ورسوي تر رسیدلو جان باسه کستا سو نظر په اخیره کې واخلم په مشخص ډول ساسو وړاندیز په سیوی طالبانو ته چې دوی د سیو نظام په خو روان شي چې هغه نړیوال ټولنې ته د منلو وي
وخت سره درې لارې دي ګوري وخت خو نشته خو وخت هر ورځ مونږ نه ځي مونږ خرابوي ډېر زیات ځان رسولې دی راته او هر ورځ مونږ د تباہی ورځ ده درې لارې دي یا به دوی راضي د افغانستان د اناناتو ته په درنښت لوی جرګه به دایره نه مولایي لوی جرګه نه طالبانی خلک به نه غولوي دا چلو ول پریک دي خلک ډیر خوشاله
لاندو وخت کم ده جان باسا
جرګه به جوړ شي هغه جینی شورا د ال او اله خو بیا به ملاین حالت پر ټول راغوري کاغه نه کوي راش انتخاباتو ته
ها انتخابات
کید صندوق
بل
کید صندوق
او بل
کید صندوق ته خو چې ترکیه کې انتخاباتو شي اولین کستر الته ورته مبارکي ورکه دغه پاکستان چې ستړي نزدې ملګری دی هغه ته خو زی مبارکي غانی ورکه چې وخت انتخابات کیږي اما خپل وطن کې ول انتخابات نه پیږي کته پزان دا
مننه جان باسب جان باسب مننه وخت ډیر کم پاتې دی پور ورستي څو شیبو کې بده رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب تاسو وړاندیز بتسوي
از خو شخصا د جنبا صاحب کوم ټیکټ اشاره وکړل سل پسل موافقم د دې پسنګ زغوارم چې دا وړاندیز وکوم چې دلته یو بین الافغاني ډیالوګ ته ډېر ضرورت شته باید هغه کوم ډیالوګ چې د دوه هیپا قرارداد کې هم مدرسې وو هغه تر اوسه پاتې ده هغه باید په پراخه توګه د افغانانو په منځ کې دایر سي او ټول افغانان باید په دغه مسله باندې بل اخر یو توافق ته ورسیږي اخرنه لارې تبید چې یا لوی جرګه ده یا کوم بل میکانیزم جوړیږي مشارکت د خلکو په قدرت کې ډیر اړین ده په معاصر دوره کې د قانون حاکمیت ډیر ضرور د افغانستان باید حاکمیت قانون خاطر لاړ سي او دغه حالت څخه او وسلسي
رامسپور صاحب ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته جنبه صاحب له تاسو څخه منندویم او شکریه بارکسي څخه مننه کوم چې د دې بحث په وی برخه کې راسره و لا ورېدون کوي اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مله